دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو اول د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه. د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام مشرانو وسیدونکو وایي چې د سیمې د تیلو او ګیس چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر کمیشن ورته د منلو نه دی. پاکستان ویلي دی چې له تحریک طالبان پاکستان سره په مذاکراتو کې هیڅ دلچسپي نه لري. او امریکا وایي چې معلومات لري چې مسکو په زرګونو شمالي کوریايي سرتیري د اوکراین پر ضد جګړې لپاره د کارېدو اراده لري. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام مشرانو او وسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکه کړې دي او وایي چې ورته د منلو نه دی. دوی پرون د پیښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلک ونډه نه لري. د شوي یو وسیدونکي ګلامین مشال راډیو ته وویل چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري.
مونگ دعا بل تحصیلونه دی تحصیل شوا تحصیل سپیمام زمکا مونگ ور کرده دا د سکیورټی د واجی زمونږ په زرونو زمکا اکړه غی سکیورټی د واجی محاصره ده. نور مونږ دا چا په رایلټی یا په ګیس کې ګوته نه وای چې دې ته ګیس ما ورکوه یا نور څه څه سهولت ما ورکوه. خو د دې چا بیچ کومه ده کنه دا زب چاته نه ورکوه.
دوی پرون د پیښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلک ونډه نه لري. د شوي اوسیدونکي ګلامین مشال راډیو ته وویل چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري. د شوي او سپینوام اوسیدونکي زیاتوي چې د پاکستان د آئین له مخې خپل حق غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د اکتوبر پر 13 په پیښور کې د چارواکو غونډې پر مهال وویل چې د تیلو او ګیس چارو په اړه ګډ کمیشن د ګټې په پیسو کې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی. د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي دي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. بیان وایي چې د کمیشن کار د تحصیلونو او ضلعو پر کچ د کمیټې او ترمنځ د چارو همغږي کول او د هیواد سیمې او ځایي نفوسو په ګټه په وروستیو کې د موندل شویو طبیعي زیرمو سم استعمال باوري کول دي. په کمیشن کې له شمالي وزیرستان د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړي هم شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد له تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره په مذاکراتو کې هیڅ دلچسپي نه لري. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د خبريالانو د پښتنو په جواب کې وویل چې دا د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د ٹی ٹی پی پر ضد اقدام وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د سیمه ایزو مطالعاتو په مرکز کې غونډې ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې پاکستان د ٹی ٹی پی سره خبرې وکړي. خبریالانو چې له بلوڅ وپوښتل چې د شکیب د وړاندیز په اړه څه نظر لري نو نوموړي وویل چې اسلام آباد له هغو ترهګرو ډلو سره خبرې نه کوي چې د پاکستاني ولسي وګړو او امنیتي سرتیرو د وژنې ذمہوار دي. هغې وویل چې دا اړینه ده چې د طالبانو حکومتي چارواکي د ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي او زیاته کړه چې پاکستان له ٹی ٹی پی سره د خبرو سپارښتنی ردوي. طالبانو لا د نوموړې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو په اسلام آباد کې سفیر سردار احمد شکیب د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز په غونډه کې د خپل حکومت دا دریځ تکرار کړ چې د ٹی ٹی پی مسأله نوې نه ده او زیاته کړه چې د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. د طالبانو حکومت په بیا ویلي دي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ څخه تر راتلونکو دوه اونیو پورې د ډیزلو او پټرولو بیې لوړې کړې دي. د مالیې وزارت د اکتوبر پر 1 پر ایکس یا پخوانی ټویټر په اعلامیه کې ویلي دي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ته په کتو د 1 لیټر ډیزلو نرخ شاوخوا 4 روپۍ زیاتوي چې ورسره یې نوې بیه 215 روپۍ ته رسېدلې ده. وزارت دا راز ویلي دي چې د 1 لیټر ډیزلو بیه څه باندې 1 روپۍ لوړوي چې ورسره یې نرخ څه باندې 248 روپۍ ته لوړ شوی دی. د پاکستان حکومت د اکتوبر په نیمایي کې هم د ډیزلو بیا 15 روپۍ لوړه کړې وه خو د پېټرولو هغه پر ځای ساتلې وه. د مالیې وزارت په بیان کې زیاته کړې چې د یو لیټر خاورو تیلو نرخ شاوخوا 1.5 روپۍ کموي چې ورسره یې بیا 116 روپۍ 45 پیسو ته ښکته شوې ده. پاکستان په 2019 زیږیز کال کې د لوی اقتصادي او مالی بحران له ښکارېدو راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور یو لړ موافقې کړې دي او د هغې مالی ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره یې پر انرژۍ د حکومتي رعایتونو ختمولو ته دوام ورکړی دی چې له کبله یې د تیلو، ګیس او برښنا بیې لوړې شوې دي. امریکا وایي چې داسې معلومات لري چې شاوخوا 8000 شمالي کوریایي سرتیري اوس مهال له اوکراین سره پر پوله د روسیې په کورسک سیمه کې دي او مسکو په خیر اراده لري چې هغوی د اوکراینیو ځواکونو پر ضد د جنګېدو لپاره ځای پر ځای کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل چې امریکا دا فکر کوي چې هغه سرتیري به په راتلونکو ورځو کې جبهې ته ولېږدول شي. بلینکن تکرار کړه چې که شمالي کوریایي سرتیري ځای پر ځای شي نو هغوی به مشروع پوځي اهداف وبلل شي. بلینکن وویل چې روسیا شمالي کوریایي سرتیري د توپخانې، ډرونونو او د خندقونو پاکولو په ګډون د پلي عملیاتو لپاره روزي چې ورڅخه ښکاري چې مسکو یې د جګړې د لومړۍ کرښې په عملیاتو کې د کارولو په خیر اراده لري. روسیې او شمالي کوریا لا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. له دې سره د مشال رادیو خبرونو پای ته ورسېدل. دا مشال رادیو د زموږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه کولای شئ. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د شمالي وزیرستان د شوې او سپینوام وسیدونکو د تیلو او ګیس اړوندو چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکې کړې دي. دوی پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د شوې او سپینوام د وسیدونکو کمیټي نه ده شامله شوې نو ځکه یې نه مني. د هغو سیمو مشرانو او وسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان د آئین له مخې خپل حق غواړي او حکومت دې ورته په کمیشن کې استازیتوب ورکړي. دا په سیال کې دا چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور د اکتوبر پر 13 په پېښور کې د چارواکو غونډې پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره د تیلو او ګیس چارو په اړه ګډ کمیشن جوړ کړی دی. د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي دي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. په کمیشن کې له شمالي وزیرستانه د قامي او صوبایي اسمبلی غړي هم شامل دي. غلام غوث تفصیل لري.
په دغه اړه د شوي تحصیل یو مشر ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 نه دوی د تیل او ګیس د راوستونکي کمپنۍ سره ډیر تعاون کړي خو اوس چې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د دې وسایلو د بیلابیلو ستونزو د حل کولو لپاره کوم کمیشن جوړ کړي نو په دې کې د دوی درش رکنی کمیټي په اعتماد کې نه ده اغېستلې.
دوی تلاش وکړه ګیس دریافت شواوان اشواوان کې میز کوم مس منخل د دې سره د زیات کو اپریشن وکړ نو اشواوان کامیاب شو په باري اکثریت باندې ګیس را اوت پیدا شو اتل سره تل هم کښتا دویان شو ټو چې کوم هغه اوس په خل کامیاب دی. اوس د مونږ مسله دا سره غلی ده چې کوم د مونږ وسایل دي د مونږ خبرې دي هغه باندې په بان کمرې کې میٹنگ لگیا دے د وزیر اللہ سے سی ایم سے نوا کمیشن نے کلا جوڑ کر سپگ نمونہ دئی پل خال دے اتمانزائی کم نہ وخستل جو کم تحصیل سوا مسمن خیل کم دے آغا دے دینا یو سنگ تا وسطلو کدائی سی کا یون میں پغلا غستی وی کنا آغا خود کم پہ اعتماد کنا دے گنا
استاسو مطلب دا دے چٹول قومون دی پہ اعتماد کی واد
مونگ داوائیو چھ مونگ آلریڈی 23 رکنی کمیٹی موجود دو دے کم اسمن خیل دے 2020 نا دے اسا پیرا مونگ چھ کم کردار ادا کرے دے آغا حکومت تا پٹے بل بندے پروت تے ار کسم مسئلے میں مونگ پخ پلے حال کری دی نو پکار دا دا چھ کمیٹی جوڑی جی وسائل دے زما دی د بل اختیار پدې کې څنګه زو منه.
د شوی تحصیل یو بل تن غلامین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پسیمه کې د تیل او ګیس دوه لوی ذخیره دریافت شوې دي او د دریمی لوی ذخیره نه هم تیل او گیس راوتون کیده. خو چارواکی اوس د دغه ذخیرو د ځمکو اصل مالکان د بیلابیلو ستونزو د هواری په شریک کمیشن کې نه دي شامل کړي.
دغه چې شواون او شوټو په نامه سره چې کوم کویان مشهور دي او د دغه سره چې کوم الډی دي ته چې کوم پلانټ پروډکشن پلانټ مو ورته وایو هغه کمپلیټ دی او د دې نه چې کوم پایپ لاین دی هغه هم پوره شوی دی. شمالی وزیرستان کې خو ټوټل کمپلیټ دی خو سیود و زیونو کې هلته چا ورته نقصان رسولی دی چې کوم ورته لوکل دی هغې خلکو دا مطالبه ده چې مونږ ته د ورنه ګیس راکړلی شي. چې مونږ دوه بل تحصیلونه دي تحصیل شوه تحصیل سپیمام ځمکه مونږ ورکړې ده د سیکورټي د وجې زمونږ په زرونو ځمکه اکړه هغې سیکورټي د وجې محاصره ده. نور مونږ دا چا په رایلټي یا په ګیس کې ګوته نه وایي چې دې ته ګیس مه ورکوه یا نور څه څه سهولت مه ورکوه خو د دې چبي چې کومه ده که نه دا زه به چاته نه ورکوم.
د ولی الله په نوم د سپینوام یو اوسیدونکي هم د شوي د اوسیدونکو په رنګ اندېښنې څرګندې کړې او په کمیشن کې د دوی د استازو د شاملولو غوښتنه وکړه.
مونږ دا غواړو چې زمونږ علاقه ده زمونږ ځمکه ده چې کومه کمیټي وزیر اعلی صاحب منتخب کړې ده په هغه کې دا مونږ ته داسې نمایندګي راکړي برابر نمایندګي چې بله مونږ خپل حقوق تاپوس کولی شو. داسې نه چې زمونږ ځمکه زمونږ دی نقصان زمونږ دی هر څه زمونږ دي زمونږ فیصله نور خلک کوي. په وزیرستان کې نور هم پروجیکټونه دي په دینا کاپر پروجیکټ دی کرومایډ دی هغې دپاره خو دا کمیټي نه شوه جوړه چې کوم تحصیل سپینوام دی تحصیل شوه دی دا انتخابي پسمانده تحصیلونه دي هیڅ غه نشته د اعلی رقم دی چې اوس دا کار پکې شروع شو باقاعده پروډکشن شروع شوی دی. مونږ دا وایو چې آئین پاکستان کې چې کوم حقوق دي دا لوکل هغه دا نه پامل کیږي.
صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د سرچینو په اړه د مقامي ولس د دې اندېښنو په ځواب کې سندي ویلي خو د وزیر اعلی هاوس د چارواکو لخوا له مشال ریډیو سره د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د جوړ شوي کمیشن په اړه د اکتوبر په 1 نیټه ځینی معلومات شریک کړی شوي دي. د هغه سرکاري معلوماتو تر مخه په یاد کمیشن کې د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ غړي شامل دي او د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په هغه کمیشن کې د ماړي پېټرولیم په نوم د تیل او ګیس راویستونکي کمپنۍ د پوز چارواکي او د مقامی انتظامیه چارواکي پکې هم شامل دي. او دغه شریک کمیشن به د مقامی خلکو د حقونو د ساتنې لپاره کار کوي او په را روانو اجلاسونو کې به نور مقامی خلک هم په اعتماد کې اخلي او هم د مقامی خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي دي چې هغه لنډمهالي ښوونکي دي بحال کړي چې په وروستیو کې له دندو ګوښه کړي دي. د ټولنې مشر پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت هغه استادان شاوخوا 15 کاله مخکې په چټکۍ د پرمختیايي چارو د عملي کولو پروګرام یا اے آی پی له مخې ګمارلي ول خو وسې ګوښه کړي دي او ورته د 2 تنخواه هم نه ده ورکړي. د خیبر اوسیدونکو وایي چې حکومت د هغو لنډمهالو ښوونکو دندې دایمي کړي چې د سیمې په ښوونځیو کې د استادانو کمښت پوره شي. خو د خیبر د تعلیمي چارو ادارې مشر وایي چې استادان د پرمختیايي پروګرام له مخې د لنډې مودې لپاره ګمارل شوي ول او حکومت یې دندې نشي دایمي کولی. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د خیبر ضلع د سرکاري استادانو اتحادیه مشر شریف الله پردی مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د خیبر پښتونخوا حکومت د اے آی پی په نوم پرمختیايي پروګرام نه چې کوم استادان برتي کړي وو هغه له خپلو دندو لرې کړي او دې سره په سکولونو کې یو وار بیا د عملي کمی پیدا شوی.
دا هغه ټیچرانو فارغ کړي دي حکومت او دا تو میشتو بکیا جاتم نی ور کړي دی وجنا پس کولونو کې بحران پیدا شوی دی مشومان او مستقبل په دا باندې لګیدل دی غوجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف دا والی نم کمای او د هایر ټیچرانو برته وجنا لګ ډیر هغه کمای پوره شو او هایر ټیچرانو ډیر په جوش او جذبه سره او په اخلاص سره ډیوټی کوله کې چې څومره خالي پوسټونه دی دارم ډکړي شي هایر ټیچران دې بیا بهر کړي شي او سره ور سره چې کوم هایر ټیچرانو کوم بکیا جات دی دا مرتا ور کړي شي
د باډی او کونسلر جاوید خان پر دی ویل چې په کار ده دا تیار تربیه شوی استادان پاخه کړل شي او په سکولونو کې دی ورځه کړل شي نو د سره به نه یوازې حکومت ته په برتو کې اساني پیدا شي بلکې د ځای ماشومانو ضرورت به هم ورسره پوره شي
بل په دا کې هم موږ دا اپیل کوو چې دا اډ هاک لوړول شي یا دا پرمننت کی ځکه چې ګورنمنت له خود نورو ټیچرونو ضرورت دی چې نور ټیچرونو اخلي او په هغه باندې خرچه کوي لهدا دا د ګورنمنت سره ډېر ښه چانس دی یو خو به فاینانشلی کم پرابلم دی هغه به حل شي هغه خرچایم بینه کیږي دومره خبره دا چې دو الډی ایکسپیرینس شوی دی تجربه شوی دی نو دا هم د مودې لوکې لپاره او د ګورنمنت لپاره ډېر به فائدہ مند ثابت شي
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر خان مشال ریډیو تا په یو لیکلی استولی پیغام کې ویلي چې دا استادان یو لند محاله مودې لپاره اخیستل شوی او حکومت ورته مستقل نوکری نشي ورکولای البته که حکومت غواړي نو سرکاري سکولونو لپاره د پیرنټ ټیچر کونسل په نوم جوړ شو اتحادیو له فنډ بیا سمودې لپاره برتی کولای شي په 2019 دسمبر کې د خیبر پختونخوا د هاغه وخت حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیایي پروګرام نه ټولو قبایلي ضلعو کې خواوشا 3000 استادان برتی کړي وو او دې لپاره یې څه باندې 1.5 میلیونه روپۍ مختص کړي وي او دې نه علاوه پکې قبایلي ضلعو زده کوونکو ته میاشتنۍ وظیفې هم ورکول کېدې د خیبر ضلع د تعلیم محکمې له دفتره ترلاسه شو معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله ضلعه کې څه باندې 900 تعلیمي ادارې فعاله شوي چې په هغې کې دا مهال یوازې د جینکو په سرکاري سکولونو کې د عملې کمی شته خو بیا د هلکانو په سکولونو کې دومره کمی نشته فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د پاکستان حکومت 13 میاشت په آئین کې شپږویشتم ترمیم وکړ چې له مخې یې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو ټاکلو لپاره د عدلي کمیشن په جوړښت کې هم بدلون راغلی دی د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د آئینی بدلون مخالفت کوي خو د کمیشن د غړیتوب لپاره یې د دوو سیاستوالانو نومونه اعلان کړي دي د کمیشن په جوړښت کې څه ډول بدلون راغلی او اوس به قاضیان څنګه ټاکل کیږي راشد خټک د دې پوښتنو ځواب راکوي
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومولي دي په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې اوویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمایندګي کوي او د دوی نومونه به تحریک انصاف لخوا د کمی اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي عمر ایوب په کمی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینیټ کې د اپوزیشن مشري کوي تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړه شوې د پارلیمان په ځانګړي کمیټې کې برخه نه واخیستې او بایکاټ یې کړی و خو اوس په جوډیشل کمیشن اف پاکستان توب اخلی جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی په خوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ د ججانو اکثریت او د خغوی په خوخه به نوی ججان ټاکل کېدل خو شپږویشتم آئینی ترمیم د منظورېدونه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو اگر چې د دې چیرمین اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی په خوا به د سپریم کورټ 15 ججان اټارنی جنرل د قانون وزیر یو پخوانی چیف جسټس او یو د بر کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو اوس به د کمی اسمبلی او سینیټ دوه غړي هم د کمیشن برخه وي چې یو د کمی اسمبلی او سینیټ غړي به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د کمی اسمبلی او د سینیټ غړي به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دې نه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي چې د کمی اسمبلی سپیکر به نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان روز پانه عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس په ججانو ټاکنه د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے. تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کرے زکہ چگڑی پکے زیاد تھی دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ نے جان بہم دا کمیشن ٹاکی او پدے کار ہم پل شوے دے دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹس کے دا سیاسی مقدمہ دور دن دا پر بنجونا بہم دا کمیشن جوڑوی اس پدا سی نیوی چی چیف جسٹس پدا پل خواہ کسان دا جان پتو گا وٹا کی جنے جان بدا حکومت پخوا جوڑی گی جنے بدا اپوزیشن پخوا خی او جنے بدا سپریم کورٹ پخوا خی زکہ اس پر کمیشن کے دا مختلف فکر خلق ناست تھی
خیال قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان
مخالف گندوں نے پخاس تو کا تحریک انصاف تور لگوی چې حکومت تخپل خوخه چیف جسٹس او نور ججان مقررولو د پرد جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خدای یو شخصي ټي وي ار واي په یو پروګرام کې چکل دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانه سنولاته وشو نو هغه کار شو او وی ویل چې دغه تورونو لګولو نو وړاندې باید د شپږم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون پړه مکمل معلومات وشي او وی ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں
جوڈیشل کمیشن دیار لسگڑی دی، پنزہ دا سپریم کورٹ مشران چا جان دی اور پنزہ دا سی دی چا خغیت دا حکومت غڑی ویل کے دائشی یو دا کمی اسمبلی غڑی، یو سینیٹر، یو دا قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل اور یو ٹیکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ دے مطلب دار چی پنزہ جا جان اور پنزہ دا حکومت کسان برابر دی اصل اہمیت دا اپوزیشن دا دو غڑا اور دا بار کونسل دا نمائندہ دا رائے دے نو تو سنگا وائی چم حکومت تخپل خواہ جا جان تھا کی
اس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے ہیں، آپ نے پک کرنے ہیں، آپ کے ہینڈ پک
پہ خبر کے دائین او قانون ماہر اور دا خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاہ مشال دیو تو چی دا کمیشن پا جوڑخ کے بدلون ہم دا وکیلانو پا وقتنا شوے دے
حکومت دا نه چې د خپل خوخي ججات لکرا ولی کړه زما په خیال دار چې اوس په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډیسکشن کیږي د دې په بیرټ سو په دې بیرټ باندې ډیسکشن کیږي بی ممبر بار کونسل زدا او بیت لرو چې خو خلک به بغیر راځي خو ججات به راځي هغه چې کوم د چیمبر پریکټس سو چې خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججارو به خپل بچو د پاره دغه کوم کم اس کم د پارلیمنټری چې بدغه کې ناشتي دا غي په شکل کې به یو سره سره چیک وی کټول نه خو یو چیک پي نو زما په خیال چې داسې خبره نه چې د خپل خوخي ججات براولي خو ججات براش زو دا په دې نظر باندې ګورو
د جوډیشل کمیشن د غونډې پر لتر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې پر د خپل غړو نمونه هم نه دی اعلان کړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې مرستیال ویاند وایي چې د آب و هوا بدلون د هیواد هر ولایت اغیزمن کړی دی او له وجې یې طبیعي ناورینونه زیات شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د اقلیمی بدلون له کبله په افغانستان کې لوږه زیاته شوې ده. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیمي بدلون له کبله په هیواد کې لوږه زیاته سوې ده. د صافی په خبره پرله پسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکی هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 60,000 کورونه او په زرګونو هکتاره کرنیز ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړې چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیری او یا هم انکشافي پروژو نږدې دریمه برخه ودروي چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي د خوراکي توکو سرچینې کمی کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپیریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وایي د اقلیمي بدلون له منفي اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یوه ګټوره تګلاره خپله سي.
هغه څه چې مهم دی دا دی چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یوه سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. موږ لا هم د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال ورباندې لږ کار سوی و د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ سي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې په تېر زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاکو اوبو بې برخې دي. یونیسف وایي په کابل کې ترمځکې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیزې دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د پښتو ژبې نومیالی ولسی شاعر صابر احمد صابر د 88 کلونو په عمر ومړ. نوموړی په سوات کې زیږیدلی و خو له لسیزو راهیسې په کراچۍ کې اوسېده او پرون تر مړینې وروسته په هماغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. صابر د کارګرانو، مزدورانو او انقلابي شاعرۍ لپاره پیژندل کېده او په 1900 زیږیزه لسیزه کې یې د مزدورانو په غورځنګ کې فعاله کردار ترسره کړی و. د صابر ملګرو مشال راډیو ته ویل چې هغه له 13 کلونو راهیسې ناروغه و. د صابر دوه شعري ټولګې خپرې شوې وې. نیاز علي په خپل رپورټ کې د هغه ژوند ته کتنه کړې ده.
په کراچۍ کې د خواریکښو مزدورانو مزاحمتي ولسی شاعر صابر احمد صابر پرون د اکتوبر په 1.5 88 کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. صابر احمد صابر چې په کال 1964 کې د خیبر پختونخوا په سوات بریکوټ ګروتۍ نومي کلي کې زیږیدلی و، خو نوموړي زیاتر عمر په کراچۍ کې په خواري مزدوري او د مزدورانو په مزاحمتي تحریکونو او ولسی شاعرۍ کې تیر کړی دی. په کراچۍ کې د صابر ملګری لیکوال او قانون پوه منان باچا ایډوکیټ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي صابر احمد صابر یو مزدور او په کال 1980 کې په کراچۍ کې د مزدورانو د تحریک یو ولسی شاعر و.
صابر صاحب یو عام سیدا ساده مزدور سړی و. سوات بریکوټ تحصیل د ګرتا کلی و. 1972 کې دلته په مزدورانو باندې په سایټ کې فایرنګ وشو او دا غینا د مزدورانو یو تحریک جوړ شو او په دغه تحریک کې چې دی صابر صاحب چې دی داغه د شاعرۍ په ذریعه په اول ځل عام خلک داغونه شاعران او د دې نه واقع او په دغه تحریک په دوران کې هر دی چې د مزدورانو کم احتجاج بکېدو جلسه وا جلوسو نو صابر صاحب
په کراچی کې د صابر احمد صابر بل نږدې ملګری نذیر جان یوسف سی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د کراچۍ د پښتنو مزدورانو په تحریک کې صابر احمد صابر یوازینی شاعر و چې په یو وخت په ورته په لسګونو زره خلک راټولېدل.
خپل دور د خپل وخت یو زره اور شاعر په هر حواله قومي طبقه چې دواړه طرز یې ډېر ښایسته و او ډېر ښه به یې بیانول دی. زه د 1922 نه پېژنم چې په 22 کله په لانډی او په سایټ کې د مزدورانو تحریک و چې تر څو پورې په 13 اکتوبر په مزدورانو ګولۍ نه وي چلېدلې. د هغې نه مخکې به هر ماسخوتن دغه هلته د ریړی په دی په غرونو کې دغه هلته کې جلسې کېدې او تقریبا 40,000 1.5 زره 40,000 50,000 انسانان به په دغه جلسو کې چې به صابر استاد نه و د مزدورانو دا جلسه به بالکل بې خونده وه.
د صابر احمد صابر دوه د شاعرۍ کتابونه هم چاپ دي. اولنۍ کتابي سپین رښتیا او بل کتابي زچ خپل وطن تزو شامل دي. په کراچۍ کې د صابر د ادبي ټولنې ملګری شاعر ساگر تنقیدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي صابر د اتفاق پښتو ادبي جرګې سن بانی غړی و. دا جرګه په 1986 کې جوړه شوې وه.
پختو حبیب جالب دے حبیب جالب ہم ټول عمر د غریب طبقه او مزاحمتی شاعری کړي د انقلابی شاعری کړي دغه صابر صاحب هم مزاحمتی او انقلابی او یو ډیر خولسه شاعر هم نو صابر صاحب د اتفاق پختو ادبی جرګه سن چې دا 1558 کې په کراچۍ کې د دې بنیاد یې خوده شو دغه جرګې بانی غړی وو
نو موړي په وینا چې د صابر احمد صابر لیکلي چاربیتې سنتری غزلی نظمونه هغه په خپل او ډیرو نورو سندرغاړو هم په خپل غږ کې ویلي دي دا صابر په مشهورو لیکنو کې یو دا هم شامل دي په غریبۍ چې مې شرمېږي زه به نه درځمه ستا پوزیشن پر خرابېږي زه به نه درځمه صابر د جنازې مونځ د اکتوبر په 1.5 په کراچۍ کې وشو چې په ګڼ شمېر کې عامو خلکو پښتنو شاعرانو لیکوالانو پکې هم ګډون وکړو او صابر احمد صابر هم په کراچۍ کې خاورو ته وسپارلې شو نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز د شمالي وزیرستان د شوې او سپینوام مشرانو او وسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکه کړې دي او وایي چې ورته د منلو نه دی دوی پرون د پیښور د خبریالانو په مرکز کې خبری غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلک ونډه نه لري دوی زیاته کړه چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور د اکتوبر پر 1.5 په پیښور کې د چارواکو غونډې پر مهال وویل چې د تیلو او ګیس چارو په اړه ګډ کمیشن یې د ګټې په پیسو کې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي لخلې ویلي دي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد له تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره په مذاکراتو کې هیڅ دلچسپي نه لري د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال د خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل چې دا د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د ٹی ٹی پی پر ضد اقدام وکړي نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې غونډې ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې پاکستان د ٹی ٹی پی سره خبري وکړي شکیب د خپل حکومت دا دریځ تکرار کړ چې د ٹی ٹی پی مسأله نوې نه ده او زیاته کړه چې د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ څخه تر راتلونکو 2 اونیو پورې د ډیزل او پټرولو بیې لوړې کړې دي د مالیې وزارت د اکتوبر پر 1.5 پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې وویل چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ته په کتو د 1 لیټر ډیزلو نرخ شاوخوا 4 روپۍ زیاتوي چې ورسره یې نوې بیه 215 روپۍ ته رسېدلې ده وزارت داراز ویلي دي چې د 1 لیټر ډیزلو بیه څه باندې 1 روپۍ لوړوي چې ورسره یې نرخ څه باندې 248 روپۍ ته لوړ شوی دی امریکا وایي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې شاوخوا 8000 شمالي کوریایي سرتیري اوس مهال له اوکراین سره پر پوله د روسیې په کورسک سیمه کې دي او مسکو په ښه اراده لري چې هغوی د اوکراینیو ځواکونو پر ضد د جنګېدو لپاره ځای پر ځای کړي د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل چې امریکا دا فکر کوي چې هغه سرتیري به په راتلونکو ورځو کې جبهې ته ولېږدول شي روسیه او شمالی کوریا لا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو په خبرګون کې سندې ویلي د خبرونو لنډیز مواورید وسته مشال راډیوي مجلې وخت چې پکې مو د مومند له شاعر شیر خطاب سره پر چاربیتو خبري کړې دي له دې پرته د فلمی ستوري امان د هنري ژوند یو بل برخه هم اوریدای شي د خبرونه کوربه نجیب عامر دی
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هرکلی کوم دا ونې په خبرونه کې په خبر کې د میرمنو د ادبی میلې او د پښتون ژغورنې غورزنګ سره د پښتنو هنرمندانو د تړون په اړه راپور نه لرو ترڅنګ د مومندو د یو مشر شاعر شیر خطاب سره د هغه په شاعرۍ خبرې لرو او د خپرونې په وروستیو شیبو کې د پښتو فلمونو د پخوانی ستوري امان د ژوند د کیسې دویمه برخه د هغوی په خپل غږ کې تاسو اوریدل شئ بدرګه مو کړئ تیرونه په پیښور کې د میرمنو ادبی میله وشو چې پکې ګڼو خزینه لیکوالو ګډون وکړو. دا میله د شهید بینظیر بوټو په هنتون او د یو غیر دولتي تنظیم دوستی په ملتیا په نشترحال کې جوړه شوې وه. د میلې منتظمینو مشال لړیو ته وویل دا ډول پروګرامونه د میرمنو ادیبانو شاعرانو د صلاحیتونو د لا نور ځلولو په موخه جوړوي. دا مشال لړیو خبریاله اسما ګل هلته ورغلې وه.
په دغه موقع د دستوري منتظمې ثانیه سراج مشال ریډیو ته ویل د داسې قسم غونډو مقصد یې خیبر پختونخوا کې د لیک لوست سره تړلو ښځو ته پلیټ فارم ورکول دي.
بنیادی مقصد دا دے چې موږ یو پلیټ فارم ورکو ټولو جنکولا خزولا چې کوم لٹریچر سره حوالے سره یا اینی ڈسکورس چې پروڈیوس کیږي په هر سبجیکٹ کې موږ هغه د پاره پلیټ فارم ورکو. دا کسي موږ آرټستانو لم موقع ورکو چې هغه دلته کې خپل آرټ ډسپلی کړي.
د زنانو ادبی دستوري په موقع لیکوالي او شاعري سمینه قادر مشال ریډیو ته ویل موجوده دور کې په لیک لوست پام راګرځول اړین دي، باید چې داسې قسمه دستورو له دوام ورکړل شي.
نن زما په کتاب باندې دلته په دې خبره وشوه خو بیسیکلی زه یم شاعره. زما د خپل یو شعر دی چې د جیل خانې زنجیر له شرنګ ورکوم لګ تنس کوم په اولو لمر باندې. هغه خلکو کې بیداری راوستل زموږ احساسات یې قیدی کړي دي. دا داسې نه چې واقعي په یو جیل خانه کې یو بندې، خو یو احساس دی چې ایجوکیشن له توجه ورکړی شي، طب له توجه ورکړی شي، او موږ لیکوالان چې کوم یو د قلم په زور باندې په خلکو باندې دا خبر اومنو چې موږ ټول امن غوښتون کې یو، موږ ټول امن خوښون کې یو، موږ امن غواړو.
د زنانو لیکوالو ادبی دستوري مشر میلما پیښور کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو تخپل خبرو کې د خځو لیکوالو لپاره را جوړ کړي ځانګړي دستوري ستاینه وکړه.
دا زخم چې ډیر زبردست بیٹک، ډیر زبردست پروګرام او موږ ته پکار دي داسې پروګرامونه په ټول صوبه کې موږ کېږي، بلکې ټول ملک کې کېږي. او دا چې کوم انریست دی، کوم انتشار دی، موږ په واشا کې هم دغه سره پروګرامونه اې د شي خاتمه کولای شي.
دستوره کې شریک د شهید بینظیر وومن په هنتون زکون کې تنزیلا کریم مشال ریډیو ته ویل نننۍ دستوره کې ورته په مختلفو موضوعاتو او ادبی اړخونو معلومات ترلاسه شول او غواړي چې په خپل ژوند کې عملي کړي.
دیکھیے مونږ ته پتہ لگے دا لٹریچر صرف دان دے چھ شاعری شو ادب شو دینا باوجود ہم پدے کے سائنسزم راضی اور پدے کے انٹرپرینور شپ ہم راضی دا سوچ زمنگا بلٹ شو چھ منگا بمخ کے ہم لک فیملز پختون فیمل سکم دی دی خپل شاعری مخ کے وڑان دی بوزی.
د دستوري منتظمینو په خبره موجوده وخت کې د طالب علمانو زده کړې عملی کول ضروری دي چې راتلونکي نسلونه د خپل تاریخ او کلتور نه خبر وي، نو نړۍ کې به هر ځای د خپل هیواد نمائندګي په غوره توګه کول جوړوي.
د اسماګل راپور موریده د مشال رادیو د ادبی پروګرام د مشال رادیوي مجله کې در سره مخامخ یو. اوس هم یو بل راپور روانه میاشت پښتون قومي عدالت په نوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر جرګې ته د سیمې ګڼ هنرمندان او فرهنګیان هم ورغلي ول. دوی وایي په جرګه کې د ګډون هدف د امن غږ بدرګه کولو. د دوی په خبره د هنر د ساتنې او پالنې لپاره امن ضروری دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځنې مخکښان وایي د پښتنو هنرمندانو کار او زیار ته په درانه نظر ګوري او د هغه وخت فرمان دي او مبارزه ورته کوي چې د سیمې ولسونه په امن کې ژوند وکړي او هنري وزلېږي. تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر په ریګیلل مکې د پښتون قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ جرګې ګډونوالو پښتنو ته پر ورپېښو مهمو ستونزو خبرې او صلاح مشورې وکړې. په هغه جرګه کې زرګونه پښتنو ګډون وکړل چې د سیمې شاعران، لیکوالان، فرهنګیان او هنرمندان هم پکې ول. له هغو څخه یو پیژندل سندرغاړی شوکت سواتی هم و. نوموړي د اکتوبر پر 15 مشال لډوي ته وویل د ده په شمول ګڼ نور پښتانه هنرمندان هم جرګې ته ځکه ورغلي ول چې د پښتني هنر د ژغورنې او پالنې لپاره امن ضروری دی. سواتی زیاته کړه دوی په مشورتي جرګګیو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او هیله مند دي چې جرګه به غور ورباندې وکړي.
هم په دغه خاطر باندې ټول لاغلو چې په پښتون وطن کې راپېخي مسلې دي که په غټه اعلامیه کې د موسیقي ذکر نه وي شوی لاندې چې کوم خلک ناستو د دوی نمائندګانو یا د هر ضلع کیمپونو په هغې کې مشران ناستو ټولو کې مونږ ګرځېدلي یو. دا خبرې چې دي دا د یو بل سره شریکې کړې دي او انشاءالله بیخي پر امید یو چې زموږ غږ به هم رسېدلی وي او په هغې باندې به په را روان وخت کې کار هم کېږي. د یو شاعر ادیب د پاره او د یو سندرغاړي د پاره د ټولو ضروري څیز چې دی امن دی. وخت نا وخت پکې اتڼم کېدی، سندرې پکې هم ویلی شي دي. د سندرې نه بغیر خو ژوند کول بیخي نیمګړی دي کوشش هم دا دے چې دغه امن راشي نو موږ به دغه سندرې په خلاص پټو سره وایو.
په پېښور کې د مفکوره په نوم د یوې څېړنیزې او هنري ادارې مشر حیات روغانی هم وایي چې پښتانه هنرمندان د خیبر زرګې ته د امن له هیلې سره ورغلي ول. نوموړي مشال لوی ته وویل که پښتانه خپل هنر او هنرمند ته ارزښت ورکړي نو له سیمې به یې ترهګري او سختدریزي په خپله کډه وکړي. ځانګړې سندرې ویلې دي چې ځینو یې د غورزنګ د ترانو ځای نیولې دی. دا چې پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې هنر په تیره موسیقۍ ته څومره ارزښت ورکوي او د هنرمندانو د مینې په ځواب کې هغوی ته څه وایي، دا پوښتنه مې د اکتوبر پر 15 د غورزنګ له یو مخکښ او د خیبر په جرګه کې د شمالي وزیرستان د ولسونو له استازي ډاکټر ګلالم وزیر نه وکړه. نو هغه وویل چې د هغې ورځې په ارمان دی چې سیمه امن او حجرې یو ځل بیا د موسیقۍ په محفلونو آباد شي.
موږ په درانه نظر ورته ګورو، دا زموږ هنرمندان دي، موږ رونه دي، زموږ پښتانه دي، زموږ قام دی. کله امن و نو دې علاقې کې په دې هنرمندان ډېر ښه ماحول به ورورۍ ماحول به و. دې نه وروسته دا ترهګري دغه سره شروع شو نو په دې باندې بندیزونه سره لګي چې اوس بیا امن راشي بیا به خوشحاله وي. دا بس
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 14 د پښتنو کامی عدالت په نوم د پښتنو د سترې جرګې په پای کې یو دویش نکاتي اعلامیه خپره کړه چې تر ډیره د پښتنو سیمو د امنیت او د غو د وسایلو د واک په څیر موضوعاتو څرخېده. د سیمې هنرمندان او فرهنګیان هیله مند دي چې د جرګې د پریکړو د تطبیق په برخه کې به جدي کار وشي او په نتیجه کې به پښتانه د هوسا ژوند او غوړېدلي هنر څښتنان شي.
دا هارون بادشاہ چې تاسو ته راپور وړاندې کاو، اوس ورزو مهمان دته هلته زموږ همکار شانواز ترکزی د هغې سیمې د یو مخور شاعر شیر خطاب خطاب سره دغه په ژوند او ادبي هلو ځلو خبرې کړې دي. نوموړی د قلم کورنۍ په نوم د یو ادبي تنظیم مشري په غاړه لري. په دې خوندوره مرکه کې د مومندو د دې خوږ ژبې شاعر نه د هغوی شاعري هم اورېدل شي او دا هم باید ووایو چې شیر خطاب خطاب یو له هغو پښتنو شاعرانو څخه دی چې لا هم چاربیتې لیکي. راځئ دا مرکه واورو.
د دې شبقدر پورې نږدې مردانه کلي کې دغلته مې کور دی او شاعري د سنټت تر نه کوم جی او د قلم کورنۍ موجوده صدر ما.
شیر خطاب صرف ډیر خلک راته وایي چې شیر خطاب د چاربیتې یو ښه لیکوال دی، نو د دې نه وړاندې چې مو ته خبرې وکړو اورېدونکي واوري اورېدونکو ته چاربیتې ووایم خپله که کومه درته یاد وي او یو خوندوره چاربیتې وي او بیت یا دوه بیتونه یا درې چې څومره درته یاد وي هغه به ورته وي.
لکه تاسو کو نه یو بیت خو راته یاد دی، وزه د غمونو نه اوزګار نه یما، په اور ستیم لا پدار نه یما، حالات خراب دی پکروړې یما، زلا جړې غم قرار نه یما، سنگ بچپ شم چپ کېدل نشم، داسې حالات پزرز غملې نشم، نه ادبارې شو ادبار پاتې نشو، زکه د چا خواله ورتلې نشم، د پیراقوخ کې پګریوان تو یوم، اله مزه خو ګونانګار نه یما، حالات خراب دی پیکر وړې موزلا جړې کوم قرار نه مو. دا سی جی ډیره چاربیت زماشتا،
نو د چاربیت نه علاوه غزل ربعی هم لیکي، نظم
جی نظمونه هم را سری خړیر دی، نظم هم لیکما، راته یادم دی کوي د طویل مشما
دا تاسو نه هم وای خلک خبرې بم کوم 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 روزګار دی بیت سره
روزګار جی دا غړې خرصوم او جوړو مدا زړې مړې دلته ناستې ما ډیره بازار کې
صدر سیب ګله بدر نکومه.
ها جی
وای څنګه
دسو
ګړی خرڅې د وخت ډیر پابند خلکو له وخت ورکه غو چې کلم د مشاهره تر غلې مدرې بجې ټیم درا کړی ز درې بجې راړ سي دلم استا سم مشاهره سلور بجې په باندې سلور بجې شروع شو دا ولې
سر دا خو
نه خپل له کړو ته یو یو ګړی ورکه په بای به ورکه.
شانواز خان سیب مونږه ک تاسو ته درې بجې ټیم درکړي نو کې دي شي چې زه پخپل دونی مې بجې حاضرې ما نو چې اوس یو سړی نه راځي نو څنګه پسې زه به کم کم کس پسې کور ته ځم. دا خو نن سبا زید پلار نه مني جی، بیا دې خدای عزت وکړي چې موږ له 4 بجو ته خورا ټول شي.
زما دغه اکثر ګورو شاعران په بازار لیکل کوي، په دکاندار لیکل کوي، په ګاډي والا لیکل کوي، کله کله کې د مزاحیې لیکلو کې ډېر خوند هم کوي. خلک موري دانه چې شاعر په چا تنقید کوي خو د اصلاح لپاره شاعر کله په خپل شعر تنقید نه دی کړی.
او دا دې کې شک نشته لکه کزه تا ته دوی مجمع په خپل لیکلي چې خلک خو وایي چې دا څه کیږي خود عمل مطابق کیږي. خیر زکات نشته دی په مونږ کې ورونو زکا غنم کرو واخه کی
واخه کی دیر خ کدا غمر ته وی چې د اول ورځ نه د قلم کورنی سر دی غړی توب وکنه مخ کې کم بل ځای کې بیا دل تراله
جی زمون خود ډیر په خوانه چې کم دی ناس به په دعا به ټولنه کې به زمونږه پروګرامونه کېدل. حکیم شو قدرې دی الله وبخي, رحمت شو قدرې دی الله وبخي زمون مشرانو اغوی سره به زمونږ پروګرامونه مشاعره کېدی. بیا زمونږ ټولنه ډېره زیاته درانه شوه. بیا مونږ په اتفاق سره راپاسېدو دویم نمبر ټولنه مونږ قلم کورنۍ دوه پسې مشفقدر دام جوړ کړل. جی
او د دې به څومره وخت کېږي؟
یاره د دې به کم از کم چې نه کېږي نو کم از کم 30-35 سال د دې او جی دا قصیب کېږي. او د دې بنیاد مونږ اکدلی و سو کسانو چې رحمت شو قدرې, حکیم شو قدرې, شیرشاه ترخوی صاحب, مزولہ جان ساده او شر خطاب خطاب داسی کسان پکې نور مایات اقبال یاد سیب دی. لکه په اتفاق سره مونږ دا قلم کورنۍ جوړ کړل چې په مونږ دغه تنظیم ډیر زیات دروم شو. شاعران ډیرو نو شو ځای کې دي نو مونږ دا قلم کورنۍ جوړ کړل چې قلم کورنۍ جوړ کړل. الحمدلله دا غینې چې کم دی نه نه پورې قلم جوړ دا الحمدلله آباد دا او جی او زه پکې غړی مونږ نن سبا دا قلم کورنۍ صدرې
دغه نن ما چې د نورو شاعرانو ملګرو سره خبرې کوم زیاتره د غزل او د رباعی او خود غزل لیکوالان دي. اوس نظم رواج کېده دغه دور روان دی د چاربیت هغه کمیږي. تاسو خپل شاګردانو ته یا نوی زلمی چې کم راځي دغه چې ستاسو عمر 550 پورې ورسېدلې
دي جی جی بالکل بالکل
دغه ستاسو د وخت صنف او
چاربیت لکه زه خپل ماتر یو شیراز مومن را سره غپ لګاو ماته وی چې خطاب صاحب زموږ په لون خور کې ډیر زیات شاعران دي خود په چاربی ته څوک نه پیږي. نو تاسو مهربانیو کې مال یو چاربی ته په میسج کې راولېږي چې زه په خپل شاعران پی کوم تاسو د چاربی او جی تاسو د چاربی ته نشي کوم دی غوي زده کړو کی نو هغه ته ماغه چاربی ته په سلورو میسجونو کې ورولېګل ولې چې غټه وږي او جی نو هغه چې کوم دی کی دی سټډي پکړې او زده کړې نو چې دلته یو سړی ته پوسو کې نو مونږ به وته وایو
خانو شیر خطاب صاحب دغه چاربی ته ټپه دا سدي په غدغه کې لکه دوه خويندې دوه ورونه
جی
دن
پسی سو کیسا پیڑو باندې خپل مخوغي د مسافر ته دی ډایلې وی جی او جی او وی په ما د ځان د انزور ګول کو وی دی راځي ګول دی پستر ګونه وینم ما
ګول دی پستر ګونه
وینم او مولا دې تا لري خوشاله که په ما ټول عمر د غم می تیر بشینه
غم می تیر بشینه. شیر خطاب صاحب ډیره خوده من کوم خوده ټپی د چربی ته سره پخوا
جی
زمانہ کې
او
د داستانم
بالکل دیکھ خبر ادا ٹپی بہشوری د ولاړی مجلس په ناغي پسې به په فورن بیا چاربې ته لګی دا او ډیر خولي موسیقي به جوړ شو خښته خوان بیم کو. اوس هغه خبرې نشته بس د غایب شو قدی خبره بس یو غزل نه
یو غزل نه
لو به پاتې شو سندره پاتې شو نیمکه پاتې شو بس یو غزل دی چې ټولو شاعرانو په خېټه چولې دا ځوان چې کم دی همدې سیم په مجلسانو ګلوکارانو مچولې دا نو یو دغه چې غزل ته خلکو ورکړې دی ځوان چې کم دی دغه نور سندره دا او کني مکای دا او کلوبه دا او چاربې تر دا بیخي پاتې دا
دا بیخي پاتې. کم کتابو یا کم کلامونو هم چاپ شوی دی یا نه دی؟
جی زما کتاب تیار دی
او ناچاپه دی
ناچاپه دی بس د بیا وسینه پاتې دی چې مجبورین دا خرچه پکیږي
او انتخاب کلامونه خو بده بل چا چاپ کړي کتابونه کې اپ کم
ځای او ډیر چاپ شوی دي پر رسالو کې
پر رسالو
کې او جی دا داسې ډیرو کتابونو کې چاپ شوی دي
غزل او
کتابونو کې چاپ شوی دي.
بخنه کوي دا چاربی ته ټپه خو مده ووري دل خو کم غزل زمنګ اوریدونکو ته وای
غزل بدرته وای مې چې یا رستا د مینې زور را باندې بار دی پجار ز کویم چې دا زما دل بر دی
ډیر الله
دا چې حال می د مجنون زنی بدتر دی دا خو یار استاد دملو سترګو اثر دی
وا ډیر
او ز په حال د پښتون هر وخت جړیږم ز
په حال
د پښتون هر وخت جړیږم زما رور دی کده لر دی کده بر دی
بر دی ډیر الله
او ټول شپه دی یاد را درومي ورته ناستم ټول شپه دی یاد را درومي ورته ناستم خلک خوب کړی په ما تور اس په سحر دی او په نظر کې دی دلبر څنګه ښکارم در پسې چې می گریوان په اوخ کو تر دی کبیا نو مرته جاړه خوک دلبرا د خطاب شیرون استاد پاره غر دی
د خطاب شیرون استاد پاره غر
دی
ډیر الله دا خوندې خوند وکم و دا اخیرانی پختنه لبر ازما اول خو به دا اخیرانی پختنه نولان د کدي زمنګ اوریدون کوته کمی د چاربیت یا کم ربعی یا کم غزل صد قیاد وی
جی
نو غور تر بیا شریک کینو بیا به بس اخیرانی پختنه در نو کوم
حجی زو بس کتا سو یو کلام به ته ویم چې په دې حالات می لیکلې دي چې زما په خولي ملکیرونو نن ماتم جوړ دی
زما په خولي ملکیرونو
نن ماتم جوړ دی لوی ماشومان پکې قتلېږي او لوی غم جوړ دی ما خو به خلکو ته د خپل وطن صفت کولو اوس راته هغه ښکلي ملک نه جهنم
جوړ
پسه ګنا باندې قتلېږو اس معلومه نه ده غم چې زمونږ کلي په کلي چم په چم جوړ دی مونږ حیران یو چې څوکړو چرته لاړ شو ترینا ملګرو دلته خو د غم د پاسه غم جوړ دی خطاب مونږ ګناګار یو ځکه داسې کیږي کمون صحیح شونو د لوی الله کرم جوړ
ډیر الله خطاب سره تاسو نه غوړم نه کوم بدغه وړه غوند ډیر اخیرنه پښتنه بدر نو کوم کله داتم شوی دی چیرې یو چادر ته ویلی وی سندر غاړي چې مال کلام ولي کا چاروي ته ولي کا ځکه چې څنګه تاسو هم و چې وځ د چاروي ته د لیک په ختمه دو کېږي او نږدې ده دین ورستو کو دا شاعران لاړل نو نو خلک ویل کینه نو زوړ بم ورو ختمېږي نو بیا هم د دې د ژوندې ساتن د پاره چې کله دا په غک کې یا په سندره کې راشي خلک بیا خو خی نو دا سې کوم سندرغاړو سره یا در تویل چې موږ له دا ولي کو دی ورته ورکړي وغي ویل هم
جی جی عظمت کا موال زما پوره کیسټ کړې دی او جی بیا چاړه زرسا اغم کړې دی کچکول نومي یو هنرمندو باجبې غول اغم زما کې سټ کړی دی د پیښورو جی مردانو په پیښور کې جی اوسېد او جی آیا ګل هم د مټیاس خواب بابا دی اغم زما کې سټ کړی دی بیا اول ګل او چاړه زیر سا په شریکه کړی دی شاه زمین نومي او وزیر خان او جی د ټي وی کې امکار کو دویم زما کې سټ کړی دی مسافر جانان او ارشد ملنګ زما هم دوه کی سټی کړی دي چې دا کپنه والا صابر شاه مومن رانه کړی وي نو ډېری کی سټی
او دا ټول د چاربیتو دي
دا جی د غزلو دي چاربیتم پکې ویل
شي
او جی
نو او دا د کتابو کې مو چې کوم تاسو ته تیار دي
جی جی
ولا چاپ نه ده نو هغه صرف د غزل ده کنه هغه د شنت شریک ته د چاربی ته د ټولو برخه پکې
شته هغه کی جی نظم شتا هغه کی نیمه کې شتا هغه کی غزل شتا هغه کی لو بشتا غالبا د دین وړ ډیر خلک زده کړو کې خو کشتا چاپ شو
چاپ
او جی د
مجد دیو کې چاپ
الله دیو کې چاپ شي زکه چې اوس مونږ خو یو کنه چې بس غزل له غزل نو دالو به هم صحیح کنه جی
دالو به هم صحیح
چاربی ته هم صحیح نسندر هم صحیح نو بس الله دیو کی چی چاپ شي خدای دې مونږ له وسره کی مونږ ډیر کوشش کوو چې را د ادب خدمت وکړو روان یو کوي الحمدلله
تاسو نه ډیر زیات مننه
خوشاله اوسې جی ډیر ډیر
مننه د مومندو د خوږجب شاعر شیر خطاب خطاب مرکه مورده اوس ته پښتو فلمونو د نامتو اداکار امان د مرکه دویمه برخه د توړاندې کو امان چې په برخه د زرتاجه پشان ګڼ نور کامیاب پښتو فلمونه هم دي په دې وروستیو کې د کتابونو لیکلو ته مخه کړی ده د یو کتاب چاپ او بل پلاره ده نو راځي د فلم ستوري امان د ژوند د وروج او زوال کیسې یو بل کړی هم واورو تاسو بیا نن سبا تاسو خو په اصطلاح ریټایر هم نه خو کار نشته یا هغه سي کار نشته چې تاسو غواړئ کوالټي کار نشته نو امان خان چې سحر پاسي نو څه کوي اخبار لولي ناشته کوي بیا ورځ څنګه تیری
یار داس چل نه چې کوالټي خبر هم تاسو کړه هم صحیح خبره ده کنه چې کوالټي خوشتا نه کنه بل دا چې مقصد دی چې کارونا مونگ مطلب دا دا انکار نکو خو کارونا شتانا و چکم لگ دیر دی آگی اس مطلب دا زیر دا منی میک سی میر گو کنا جی کی ہم آورا دا مقصد دا جی اس ستر زمانے کے یو دا ہو زندگی نشیب و فراز زندگی تیرے بولو نور از باپ چی دی خوڑل اسکل رہے شوش بوش پل دان مینٹین ساتل او پتاست پتا ڈاکٹر کو زیاد دشی تا خیال کئی پوشی صحت ہو دا غطا پوشی بیا ستر زمانہ بیا اسی زمانہ رہلا بیا نوی بیا دو ہزارم شو نو ائی کی مطلب دے دی جے بتا کم اماؤنٹ دا گو ائی کی بھی اضافہ نہ کی جڑا کنا ہاں ہاں نو بیا ما مطلب مس کے دا زلاو نرالا تقریبا 1990 یا 91 تک دل دا ٹیلی ویژن والا زورا ہوٹل ما مختلف فیلڈز تھا اردو پختو ان کو اگے یو دا گو ارباب محمد ارباب خان نو میں وہ وقت خبر ادا اس کو اگے وقت ریٹائرڈ دی اگے ویل یارا پروڈیوسر تا متعلق دا شکایت کی چہ ردی منگ لاؤ نہ راوڑ منگ ڈیر خرچہ کی کنا نو کہیں نہیں دس نشی کی دل تو یو شفٹ اور ہیر مائل مائل زو گور مچ حالات کم رخ اختیار کی کدا س حالات جوڑ شو نہ ویلکم بیک او زو مطلب زو سس اتلا حکم کہ نا آئی ایم اویلیبل جس سو تا ضرورت بھی نو آغا مطلب دے پیرڈم تیر شو نو بیسک شے چی دی امیر صاحب دادے چی مطلب دے مونگ یو ڈیمانڈ کو یار دورا مطلب دے مونگ تا مطلب یہ فلم موزا رکوئی نو آئی کے دی مطلب دے
آغا دا
رک دا سے مطلب دے انٹرسٹ داخلی او بیادا سے ہو کی چیرے چلو خانہ پوری ہو کا نا خانہ پوری چو کی فلم اس دا رزلٹ ہے کہ فار دا لاسٹ فیو ایئرس ہفتم میں فلم چلی
گئی
اور بعد بس یہ ہفتہ فلم چلی بے بیا کسی اور دودھری دہ سے پروڈکشن دی چاہیے مطلب فلم نے جوڑی کا نا نو دا بیسک وجہ دادا چی ممکن ڈیمانڈ ہے آگا دی پورا کہیں نہ باقی دادا تھا سو فلم نہ ہم کتے ڈرامے کتے لی جی ان شاء اللہ ماں جکم فلم نہ کری دی ڈرامے نو ان شاء اللہ ایک تقریباً ٹائٹل رول ہی کا نا اس مقصد دے چی آگا دا ٹول شہین مت کمی سے محسوس کو مشکل کار نہ دیں ذکر خما کو کالج ٹائم نہ شوقو دا کتابوں میتابوں میگزین گو مل میگزین ڈی اے خان کالج یو افسانہ اڑی گلا نہ وہ سلیکٹڈ ایز اے اسٹوڈینٹ ایڈیٹر آگا بیا خوش ہو گا آگا نا پس ٹائم نہ ملا بھی تو نکلو ماں مطلب دے چی شو کو چیرا دس ٹائم ملا بھی تو ماں کل اکل سنا سا او نکلو گا نا نز تقریباً داما پہلا نمنا کتاب چو میں ایک فلوپ ہیرو لیکن او زنا خل مطلب ہے لیکن استعمال ہے لیکن نے بعد سوالیہ نشان دے سوالیہ نشان چی دے ایک ٹولا کہانی دا نو دے بعد جے کم ریویو اصل نسان نکل ہے یار ڈیر مختصر نکل ہے خود ڈیر جام چ ورتا ویلی چھ کنا سمندر کوزے کے بن کے کنا دک شانا بن کڑے
صحیح
یو دور کو نہ مش رائٹر وہی چہرہ بان دس کتاب باپ زندگی کے نہ ویلے اوسو نور خلق تا وینا کوم چې دا کتاب ضرور وای او تاسو دا خیال لږ دا فلم ٹائٹل چې ده میں ایک فلوپ ہیرو نو هغه لیکن ته تاسو نو ګوري لیکن نه پس بیا سائن اف انٹروگیشن سوالیه نشان ده نو سوالیه نشان نه پس دا ټوله کہانی شروع کیږي نو ما مقصد ده چې ما کتاب باندې استاد وبم وای چې را مطلب یو کتاب باندې دور دغه ٹائم خیر اس دا ہونا چھ سات سال پنجہ شپہ گیا وہ کالا تقریباً لگاتار ہوا نکل کلو لیکن مطلب دا کتاب بیا مکمل شو دغه شو پوشی
مشال رډیو مجلې ګران اوریدونکو د اداکار امان د هنري ژوند نوري برخې پر اتونکو غنو کې درته وړاندې کوو د دې غنې وخت دلته پای ته رسیږي خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خا د وباد وسه